ستړي مسي وخت ګرمي دولس بجو سوي د مشال ویډیو په خبري غړي کې مصعب الحق کاکړ هر کله کوم دا باندې لس مشر حامد کرزي د پاکستاني وزیر اعظم سره ټلیفوني خبري اترې د کابل او اسلام آباد پر مزد کول کې د پښتون ملت پالو ګوندونو رول د شمالي وزیرستان عملیاتو د پښتو خلکو په اړه د پاکستان د وفاقي وزیر څرګندونې د ترګري ښکار سو خلکو ته د معاوضي وکول په اړه د پیښو خای کوټ حکم د پاکستان په دوو شخصي ټلویزیون چینلونو لایسنسونه ماتل کول هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو خو په پیل کې باید سره عموما خبرونه وکړو
د مهم خبرونو لنډیز افغان ولسمشر احمد کرزی پاکستان ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د خبرې ته پام وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د سولې دالي شورا په یو مشر چارواکي محمد معصوم ستانگزی ځانمرګي برید شوی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمو له امنیتي شورا نه وغوښتل چې شام ته د وسلو پر لیږد بندیز ولګوي. اوس د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر احمد کرزی پاکستان ته ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د خبرې ته پام وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. ولسمشر احمد کرزی چې پرون یې په کابل کې دینی عالمانو ته وینا کوله ویل پاکستان ته په خپل پیغام کې ویلي دی که بغیر له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي نو دوی ورسره ودرېږي.
پیغام مو دا ورکړي چې که دا مجادله حقیقي ده د دهشتګرو په خلاف حقیقي ده او پر ټولو دهشت افغانو ده چې افغانستان او پاکستان او بار هر څوک خوږي نو موږ درسره موافق او درسره درېږو او راځي چې دې ته تګلاره جوړ کړو عملي چې قدم په قدم سره پوسو چې ته څه کوې بیا زه څه کوم بیا ته څه کوې بیا زه څه کوم تر څو منزل مقصود ته ورسېږو.
پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پیلولو وروسته له افغانستان د وسلوالو پر ضد د مرستو غوښتنه کړې. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس هم پاکستان ته سفر وکړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سولې د عالي شورا په یو مشر چارواکي محمد معصوم ستانگزی باندې ځانمرګي برید شوی چې پکې نوموړی روغ پاتې شوی. پولیس وایي دغه برید چې نن په کابل کې د ستانگزی په ګاډي ترسره شوی پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. دا برید په داسې وخت ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله په ملاتړ لاریون وزي. عبدالله په خپل مخالف سیال تور لګولې چې پلویانو یې په انتخاباتو کې درغلي کړې خو اشرف غنی احمدزی دغه تور نه رد کړی دی. د اسلام آباد په پینډوریا سیمه کې په یو مزار کې د چاودنې له امله یو تن وژل شوی او څه باندې څلوېښت ژوبل شوي دي. د مشال ډیو خبریال وایي دا پیښه بیګا شپه د پیرچن باچا په مزار کې هغه وخت رامخته شوه کله چې په مزار کې اورس روان وو. د عیني شاهدینو په وینا په اورس کې شاوخوا 1500 خلکو ګډون درلود. پولیس وایي چاودنه کې تر نیم کیلو پورې بارودي مواد کارول شوي وو کوم چې د دوی په خبره د مزار له دروازې سره نږدې ایښودل شوي وو. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات په اووم ورځ هم دوام لري. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې پرون د عملیاتو پر مهال د بهرانیانو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي دي خو آزادو سرچینو تر اوسه د پخلندې کړې. بل خو تیره ورځ په پیښور کې د امنیتي سرتیرو په مرکز کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر راحیل شریف ته د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په اړه ورکړل شو معلوماتو کې ویل شوی چې تر اوسه پورې 222 وسلوال وژل شوی دي. د پنجاب صوبې د تعلیم وزیر له خپل څوکۍ استعفا ورکړې. د پاکستان سرکاري ډلو مخې د لاهور مډل ټاون پیښې وروسته د تعلیم وزیر رانا ثنا الله د پنجاب صوبې د اعلی وزیر په غوښتنه خپل استعفا ورکړې. یاد وي چې د نهې په ورځو په لاهور مډل ټاون کې د منهج القرآن د سیکرټریټ ودانۍ د حفاظتي دیوالونو لرې کولو پر سر د تعلقاتي د کارکونانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او شاوخوا 90 جوبل شوي وو. د پنجاب د تعلیم په وزیر رانا ثنا الله تورونه دي چې دغه حفاظتي دیوالونه لري کول حکم یې ورکړی وو. د یو بل خبر له مخې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې ځینې خلک د انقلاب په نامه ملک د تیارو پر لور بوتلل غواړي. یاد وي چې د منهج القرآن مشر تل قادری ویلي دي چې هغه به د پاکستان موجوده حکومت پر ضد د احتجاج لپاره پاکستان ته ورځي. د رسنیو لپاره د پاکستان حکومتي ادارې پیمرا د دې هیواد د دوه شخصي ټي وي چینلونو لایسنسونه معطل کړي دي. پرون د جمعې په ورځ د یادې ادارې لخوا په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي وو چې د جیو انټرټینمنټ ټي وي چینل په یو پروګرام کې د مذهب د سپکاوي کولو له کبله د دې ټي وي لایسنس د یوې میاشتې او د ار وای نیوز ټي وي چینل د روانو چارو په یو پروګرام کې د هیواد د عدلیې د سپکاوي کولو پر سر د دې ټي وي چینل لایسنس تر 15 ورځو پورې د معطل کولو فیصله شوې. په افغانستان کې درې امریکایي سرتیری وژل شوی. د ناټو په مشرۍ اساف ځواکونو ویلي دي دغه سرتیری پرون په هلمند ولایت کې د سړک غاړې په یو بمی چودنه کې وژل شوی. طالبانو د پیښې پړه پر غاړه اخیستی. د امریکا، فرانس او جرمني مشرانو ویل که چیرته روس د یوکرین په پولو کې کړکیچ نه کراروي نو نوي بندیزونو سره به مخامخ شي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه د فرانس له ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا خبرې کړې دي. دغو دریو مشرانو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د یوکرین د پولو پر اوږدو کې د روسو نو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له امنیت شورا نه غوښتل چې شام ته د وسلو پر لیږد بندیز ولګوي. پرون په نیویارک کې د خبرو پر مهال ښاغلي مون ویل بهرني قوتونه په غیر زمیدارانه ډول شام ته وسلې لیږدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي شام نن تر ډیره په یو ناکام دولت بدل شوی دی. بان کی مون دا هم ویل چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستۍ وړیکو هرکلی کوي او هیله مند دی چې دوی به په خپلو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي. په برازیل کې د فوټبال شلم نړیوال کپ په لوبو کې پرون کوسټاریکا اټلی ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماته ورکړه. له دې سره کوسټاریکا د کال 1990 وروسته په لومبي ځل له ګروبري څخه د ناک اوټ پړاو ته رسیدلې دي. له دې ګټې سره انګلینډ هم له ټورنمنټ بهر شوی دی. دارنګ دا د فوټبال د نړیوال کپ په 55 کلن تاریخ کې په لومړي ځل شوی دی چې انګلینډ د ټورنمنټ په لومړیو کې بهر شوی دی. د اوترې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. په روانه غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان ژغ کړی چې پام دې کوي د شمالي وزیرستان په پوجي کاروای کې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي.
دهشت افغان په خلاف دوران کار په خلاف په بالکل ناتړ در سره وکړو خو متوجه و سر چې په دې معاملې کې د غوي سره د مقابلې عام ولس خوښ نشي.
د پاکستان مرکزی وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ ویلي چې شمالي وزیرستان تر 2 لک زیات کسان به کور سوي خو دغه خلک په کوم حال کې نور سیمو ته رسیږي.
دا پارین مجر وتلی گئی سکیمادو او نن د وګا پرې سکیمادو نن په پیدل باندې مزال و زنانار خروب شولې او چې کیمادو به وشه شولې وړه بچون د غرمنه خروب شول.
او نن د موسیقي نړیواله او پرواز لوانځت کیږي او فنن ورځ د پښتو موسیقي او هنرمندان په کوم حال کې
من په پاکستان کې منځله دولتي سو ملستي همکاري نه شوي او چې کومه تعلیمي افته طبقه ده او کومه مقام ورکړي کم چې نور قانونه خپلو هنرمندانو له ورته
د یوکرين او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د مشال ویډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروای پر مهال د خبرې ته پام وکړي چې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. د خبرو نوموړي د جمعې پرځ په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړه. حامد کرزی دا هم وویل چې ډېر ژر به د افغانستان امنیت سلاکار د پاکستان سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د ترګري مخنیوي او سولې پروسې پر مخ وړلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې پر ورځ په ارګ کې د دینی عالمانو غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د انتخاباتو ترګري له امریکا سره پر دوه اړخیزه امنیتي تړون او د شان د پاکستان افغانستان پر اړیکو خبري وکړي. نوموړي وویل چې د پاکستان یو پلاوی تیر ورځ له ده سره لیدلې وو او د وزیر اعظم نواز شریف پیغام ورته راوړی وو. که څه هم ښاغلی کرزی په پلاوی کې د شامل کسانو نمونه وانخیستل، البته د پاکستان میډیا وایي په پلاوی کې پښتون ملتپاله سیاستوال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزی او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرټر عزیز چودري شامل وو. حامد کرزی غونډې ته وویل چې له پاکستاني پلاوی سره تر دې دوه وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره د زیارت په ماښام د ټلیفون له لارې خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم ته وویل چې پام دې کوي د شمالي وزیرستان د پوځي عملیات په مهال ولسی وګړي خوش نسی.
مارتول چې د دهشت افغان په خلاف دوران کار په خلاف به بالکل ملاتړ در سره وکړو خو متوجه و وزیر چې په دې معاملې کې د هغوی سره د مقابلې عام ولس خوښ نسی، عام خلک خوښ نسی. مالتوغ زما په موقف خبر یې، د امریکې سره زما پر دغه شخړه ده، د دنیا سره پر دغه شخړه ده چې عام ولس خوښ نسی. او که څوک د افغانستان و خواته راتله ځان یې پناه کاوه د جنګ سه، موږ په تمام معنا دا زمینه ورته برابروو. د پاکستان خلکو موږ ته په ډېر خلاص سینه په ډېر ورین تندي زمینه د مهاجرت برابر کړې ده. موږ هم دینی او انسانی مکلفیت لرو چې دغه زمینه سازی ورته وکړو.
ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره پر دې خبره اتفاق وکړی چې دواړه غاړې به د ترګري د ختمولو او په سیمه کې د سولې راوستلو په لړ کې عملی ګامونه پورته کوي.
موږ خپل پیغام ورکړي، پیغام مو دا ورکړي چې کدا مجادله حقیقي ده د دهشت افغانو په خلاف، حقیقي ده او پر ټولو دهشت افغانو ده، چې افغانستان او پاکستان او بل هر څوک کوژي، نو موږ در سره موافق او در سره درېږو او راځي چې دې ته تګلاره جوړ کړو عملي، چې قدم په قدم سره پوه سو چې ته څه کوې. بیا زه څه کوم؟ بیا پر ماښامه پر اووه نیمې بجې د پاکستان د ښاغلي صدر اعظم سره، د نواز شریف صاحب سره په تفصیل خبرې وکړې او موافقه مو دا وکړه چې عملي اقدامات به سره کوو پر دغو اصولو او ضوابط باندې ولاړ، چې د مخې م تاسو ته عرض وکړي او ډېر ژر په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي، د دوی د مشاور د امنیت ملي سره به کښېني او دا تګلاره به وسنج.
ولسمشر کرزی او لومړی وزیر نواز شریف ته تماسونه په داسې وخت کې نیولي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي او له دې سیمې څخه شاوخوا 10,000 کسان د افغانستان خوست ولایت ته هم کډه شوي دي. پاکستان غواړي چې په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري وکړي. او د خبرې ته په پام سره لکه څنګه چې د پاکستان د افغانستان ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم باندې غږ وکړ چې په کاروانو کې دي ولسی وګړي وژلو ته پام وکړي. د افغانستان د قانون او سرحدونو چارو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک هم دا خبره کړې ده، وایي که د افغانستان او پاکستان پولو دواړو غاړو ته روان جنگ کې د ولسي وګړو په لوی شمېر کې مري، نو دا به شایي په راتلونکي کې لوی ناورین رامنځته کړي. دا خبره د تیره ورځ د خوست سفر پر مهال له خبریالانو سره وکړه چې تفصیل یې نجیب الله لوخیر راکوي.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر چې خوست ته د سفر پر مهال تیره ورځ د رسنیو د خبریالانو سره خبرې کولې وویل، کچېرې د پاکستان حکومت او نړیواله ټولنه په قبایلي سیمو کې روانې جګړې ته چې د هرې ورځې په تیرېدو سره شدت پیدا کوي او پکې زیات ملکي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي حل لاره پیدا نه کړي، نو دا جګړه به یوه داسې حالت ته ننوځي چې مهار کول به د دوی د وسه بهر وي.
د افغانستان د حکومت په استازیتوب باندې غږ کوو په ټولو خواوو باندې چې موږ په دې مطمئن چې دغه جنگ کچیر ته په دغه شدت باندې رواني، په دې کې ملکی تلفات به حد زیات دي. دا به دومره ناورین راپورته کې چې بیا به د کنټرولو لپاره نه د پاکستان حکومت پلاس کې سوي او نه به د نړیواله ټولنې پلاس کې.
اکرم خپلواک وایي چې په قبایلي سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د هدفي وژنو وروسته اوس د یاد سیمو ماشومان او تورسرای هم په امن کې نه دي.
دولس کاله د کرخې دواړه غاړې قومونه په همدغه پردي جنگ کې سوځي. زمونږ په زرګونو قومي مشرانو علما او شهادت ورکړې ده. بل اخره دغه ناورین دي ته ورسېد چې د علما او مشرانو ترڅنګ نن تاسو ګوري چې زمونږ ماشومان زمونږ خويندې مندې هم په امن کې نه دي او دغه ناورین ډیر یو اخري مرحله ته رسیدلې. موږ بیا هم هیله کوو چې د سولې لارې، د تفاهم لارې، د جرګولو لارې د دغه قومونو مشکلات حل شي.
اکرم خپلواکوي قبایل د سولې خلک دي او جنگ نه خوښوي، خو د پاکستان پاوز او استخبارات په قبایلی سیمو کې یو شمېر طرحګر قوي کوي ترڅو نور خلک پرې ووهي. هغه په یاد سیمو کې د هر ډول مداخلو د بندولو غوښتنه کوي.
زه په دې مطمئن یم چې هغه جنگ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې نور استخبارات شروع کړي، که دوی خپله مداخله بنده کړي، د وزیرستان قومونه د خط د دواړو غاړو ته قومونه نه د جنگ طرفدار دي نه جنگ غواړي. موږ بیرونی مداخله بندول غواړو او کله چې بیرونی مداخله بنده سي زه په دې مطمئن یم چې دا جنگ بندیږي. دا اوس هم د پاکستان پوز او استخبارات یو تعداد خلک ترهګر الته قوي کوي ترڅو چې نور پی ووي. دغه جنگ دوی شروع کړی ده او د جنگ اصلي عاملین او مسؤلین هم دی دي. او کدی دا مداخله بنده کی هلته زموږ ټول قومونه په یواله سره ژوند کوي او خپل مشکل حل کولی شي.
د یادونه ورده د افغانستان د قومونو او سرحدونو وزیر د پولي په دواړو غاړو کې داسې مهال روانې جګړې ته د پردیو د جنگ نوم ورکوي چې همدا اوس په یادو سیمو کې د پاوز او وسلوالو ترمنځ د سختونه خطو او روانو پوځي عملیاتو له کبله لسګونه زر ځای اوسیدونکي کډه کولو ته اړ شوي دي.
که څم د افغانستان د سرحدونو قومونو وزیر د تورو لګوي چې د پاکستان فوج او پاکستان و ترګر په خپل سیمه کې روزي او برخو به د پاکستان حکومت او فوج تل د تورو نارت کړي وای چې خپل د ترګر شکار دي او په دې اړه عملیات په بیلابیلو سیمو کې کوي. په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ حکومت جوړې دروسته یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکو د شکولو هڅې ګړندې شوې دي. که څه هم دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکي د یو بل د هیوادونو سفرونه کوي، خو د چهارشنبې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي د پاکستاني وزیر اعظم د ځانګړي استازي په توګه له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې ولیدل. محمد خان اڅکزي په ډاګه د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارو نیوکې کوي، خو د پاکستاني وزیر اعظم د ځانګړي استازي په توګه د کابل سفر ډیر خلک حیران کړی دی. ورسره د پښتون هم راپورته کیږي چې آیا په پاکستان کې فعال پښتون ملت پاله ګوندونه د کابل او اسلام آباد اړیکو په شکول کې څه رول لوبولی شي او که څنګه؟ په دې اړه دا رپورټ لرو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي د پاکستاني وزیر اعظم د ځانګړي استازي په توګه د کابل سفر او افغان ولسمشر سره د لیدلو تصدیق د دې ګوند یو مشر د نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وکړي. که څه هم نوموړي په دې اړه له نور تفصیل ورکولو انکار وکړي، خو البته د پاکستان ورځپاڼو لیکلي چې محمد خان اڅکزي د پاکستاني وزیر اعظم د استازي په توګه له ولسمشر کرزي سره د ترګري پر چارو خبري وکړي. محمد خان اڅکزي د پاکستان هغه یوازینی سیاستوال دی چې د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارو ډیری سختې نیوکې کوي، خو د نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم د استازي په توګه له افغان ولسمشر سره لیدل ډیر خلک حیران کړي دي. دا لومړی ځل نه دی بلکې له څو کلونو راځي نه یوازې محمود خان اڅکزي بلکې د بل ملت پاله ګوند عوامي نیشنل پارټي مشران هم د پردې تر شا د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کوشش کولو کې بوخت دي. دا دواړه ګوندونه له لسیزو راځي پر پاکستان پر لپسې غږ کوي چې په افغانستان کې د لاسوهنه بند کړي. دغه پرمختګونو ته په پام سره د پښتنه راولاړيږي چې په پاکستان کې فعال پښتون مشرتابه ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو رول ورکړی سي، نو دا به څومره اغیزمن وي. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک داسې یو کړنلار موثره بولی.
کله نه چې دا جمهوری نظام بیا بحال شوی دی، نو ورو ورو دا ښکاری چې پښتانه مشرانو سره هم خبره تر شروع شوې ده، او دا ښه خبره ده، مثبت خبره ده، ځکه چې کم مفاهمت چې دی کولای شي شاید چې بل څوک یې دغس موثر ډول ونه کړی شي. په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم زعامت دی، مشرتوب دی، نو هغه کې تقریبا ټولو سره د پاکستان کوښښونکو پښتنو سیاسي مشرانو پیژندګلو شته، سابقه تعلق هم شته، او د یو بل په ژبه په اسانۍ سره پوهېدی شي، نو په دې وجه د دې لپاره نسبتا اسانه ده.
خو خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ بیا وایي چې د پاکستان مشران یوازې د خبرو تر حده په افغانستان کې د سولې او ثبات دعوه کوي، خو په عمل کې هم هغه زړې تګلارې پر مخ بیايي.
په شکر کې ډېر بهترین رول ولوبول زموږ ګوند ولوبول عوامي نیشنل پارټي او نور مشرانو دا ګرځي. له دې ځای به په آزاد جمهوري افغانستان کې به مداخلت نه کوي. موږ هم دا رول پدې کې موږ ډېر لوی محنت کړی دی پارلیمنٹ کې، د آل پارٹیز کانفرنسونو کې مشکلی دی، دوی په سم واضح د دوی فوجي اسٹیبلشمنٹ څه دی او د دوی بیوروکریسی بیوروکریټک اسٹیبلشمنٹ څه دی او د پنجاب سیاست مداران څه دی. دوی به واضح پالیسي دا د ښکې سیاره بس افغانستان یو آزاد جمهوري ملک دی،
پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نیشنل پارټي له لسیزو راځي پر خپل سیاسي دریځ کې کابل پلو پاتې شوی دی. همدغه خبرې ته په پام سره په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو رشید وزیری وای کابل د دغو ګوندونو پر مشرانو د نورو په پرتله زیات باور کوي.
پاکستان د ډېر د عقل خبره ده، ځکه چې هغه پښتانو باندې افغانستان دومره ګران دی لکه په موږ باندې چې ګران دی، نو هغوی د افغانستان په خیراوي او د افغانستان په خیر او شګره باندې معامله نه کوي، بلکې هغه پاکستان سره د دوی داسې جوړ جاړی غواړي چې د هغوی هم اقتصادي مقاصد سیاسي مقاصد پکې خوندي وي. زموږ هم کابل به په دوی باندې اعتبار وکړي، شل ورځې د اعتبار د دوی نه هم کړی دی، حکومت نتیجه نه ده ورکړې، مګر په دې کې فرق دومره دی چې دا د هغه ځای د سیاست خلق ته بیا ګوته ورته نیولی شي چې ورور کدا کار خو ده نه وکړو، ته په دې ملامت یې په اسمبلۍ کې هم دا غږ کولی شي، ټینګونه یې په هغې کې هم دا خبره کولی شي، په سټیج باندې د مایکروفون هم کولی شي.
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې که څه هم د پاکستان پښتون ملتپاله ګوندونه له افغانستان سره د اړیکو په شکول کې مهم رول لوبولی شي، خو کله دې سره سره دغه مشران له احتیاط کار و نخلی نو شای دا به د دوی ګوندی سیاست ته توان ورسوي، ځکه د دې ګوندونو لوی شمیر کارکونکي د افغانستان پاړه د پاکستان اوسنی پالیسی ته په شسترګه نګوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان د سفران وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ ویلي له شمالي وزیرستان د پوځي کاروایي له کبله تر 2 لک زیات کسان بې کوره شوي دي. پرون په پېښور کې له خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو د ورستۍ نیټې په اړه دمګړی هیڅ نشي ویلای. تفصیل له پېښور شبیر جان راکوي.
پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه شان د پوسټ لختر راي شریف دغه د کور هیډکوارټر په دغه باندې عبدالقادر بلوچ شوندي سره او سره کله نواز شریف په بیس مور کې شو د پېښن غوړې اعظم حوالې سره دغه وروسته په ګورنر هوس کې نا وخت خبريان تر په خبره درو کې عبدالقادر بلوچ مرکزی تر سفر وزیر دی ویل چې د سربېره د ما دنیم لکه پورې د شمالي وزیرستان نه ډیکورشي خلک ډیکورشي دي چې د خبرنې ته د خبرو په خاطر دا خاندان سر ورکی ذرا خرچے کم ہٹ خاندان میں دن علاوہ بھی ملیا تو باقی دا ہوئے دا آپریشن گرد اعظم دا ڈیڈ لائن یا دا آخری غم نشور کولی ڈیڈ لائن نشور کولی تو دم رہی گول چیتا آگے بعد دا ملیات جاروی ترسو پوری چی دا سوال دا سیم نا ختم پیشوی نی
او د دې ترڅنګ پېښور های کورټ بیا د ترګری ځپلی یا کارڅو خلکو لپاره د معذور کولو حکم ورکړی دی د کلور کړی دی او تفصیل څه دی
دا پرون د پېښور های کورټ چیف جسټس د دوه د جان بنچ او دا ډېر وړاندې دا یو د خیبر جنته او بازارګل فریدی اور د ډایرکټر چر په خیبر جنته کې او خصوصي توګه او عمومي توګه په قبایلی سیمو کې د ګذر اتم راځي چې کوم عملیات شي لري چې څومره خلک دغه نه لازم شي دا کاروبارونه بازارونه ټولنه هر څه تباشوی دي نو هغه دې ته معاوضه ورکړي چې هغه باندې پېښور های کورټ ترون یو تفصیلي فیصله جاری کړه چې هغه تر مخه او تاسو حکومت پاکستان وزارت ته او دغه نړۍ شوکي څخه کفاټ آتا امر کړل دی چې زر تر زر دا یو فورم مهیا کې چې هغه باندې 2008 نه راپېښ پاتې تا ابالي سمو کې څومره تورنه دې ورشي دي یا هغه ته ځان مسجدل کې هم مالی د څه ځان کې
د شمالي وزیرستان ذکر لا جاری ساتو. شمالي وزیرستان د خلکو د کډو سلسله الله هم روانه ده او سم په سلګونو کسان د افغانستان او پاکستان بیلابیلو سیمو ته روان دي. خو دوی شکایت کوي چې حکومت ورته زیات وخت ورنکړي چې دا ډول په آرام سره له سیمې راوسی. زموږ همکار شانواز ترکزی په بنو کې دی او له هغو سره خلکو سره خبرې کړې چې د اوښته او ستړي مزل وروسته له شمالي وزیرستان راوتلي دي. د دوی د خبرو پر اساس دا رپورټ جوړ شوی دی.
د شمالي وزیرستان نه د کجوره او د سیدګي په لوی لاره بنو تر اتلون کې یو ځوان ثاقب داوړ وویل چې د 12م جمعه د پری میډیکل یعنی د طب زده کړې کوي او په خپل سترګي هوایي بمبار یعنی د جټ الوتکو شیلنګ لیدلې ده.
زیات پرېشر نه امې نن په سبا په پروا جټ نه بمبار او شو په پنه مې پاتې شو بیا ډېر تکلیف سره په پرو کړه زیات حالات خراب پی سره او ډېر په پرېشر مې پیپر کړی یو بیل ګولا
دا غزه کې تل کلی دلی په خپل سد چې کور روان وي ادا
بیل ګولا خپل کې رسنګ مې غوټو غوټي لا غولي دل کا او د یقین د نش د ګاونډن مې دی ا کېرنا جماعتینه دا غون لا غولي دی او دا زنده دا پته پین لا شل کېرنا غون داستي چې منه د شو اړ غن سجدار اخ پته وي.
نور الہی دو سروي په پړي یا رسې تړلی او په بکا خلو کې د بنو بازار په لور روان وو. ډیر خوبول او مشاد رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې په خپل 15 کال ژوندون کې داسې تکلیف نه ولیدل لکه څنګه چې د سو ورځې وړاندې راځي ورته پیښته.
زه راون لکه غته سیرونې ته بنو او په مزال لا پرین نه راون لکال شپا په میر باندې په سیدګي شو شولا دی کا گئی نه گئی نه روان شوی اس میر لکه باندې تر ورسې دا مې پرین نه راون کړی دی یو نه بیمور شو شو خو ستړه خدا تھی چې بالکل شه مې کار نه کوي ګډ کښې نه بدل یاره شي کنه لکه ډېر وژدای دا ستړی دو ډېره ګرمي دو
او د سپل کې شمالي وزیرستان یو وسیدون کې خان ابزر وزیر باندې سمره تکلیف تیر شوه دی
چې میشتا چې کیما دو کرینا شه ټول سمانی نه پوتشول میش خالی په کپڑے شروتلی قسم بلا کمی شاعر وړوي تا دغه وجنه چې د وعده کړی و چې دغه خلک سره میش لیاره کولاو کړی دی هغه به وجود قسم بلا چې د میشتا لیاره اند کولاو کړی میش وزیرستان عوام چې کیما دو دا د نه ایکسټنشن ور کړای دی نه محفوظ مقام تر وصل دی دا پارین میش وروتلی گئی شه کیما دو او نن د وګا پرې کیما دو نانن په پیدل باندې مزال و زنانار خروب شولې او چې کیما دو بهوشه شولې وړه بچون د غرمنه خروب شول
او دو بنو وسیدون کې ملک حکومت خان په آزاد منډي کې د کډوالو نارینه او زنانو لپاره د خوراک تنظیم کړو هغه ول چې دا امداد هغوی په خپل مرسته کوي
خدا کیم کیمپ لګیدل دي دا امزای کوم ټول لګولې دي په مطابق سره د حکومت امداد نه دي 4-5000 کسانو نه منډي کې دا د تمیز د روټي تنظیم کوم امزای کړي دي روزانه د شپې او مهرباني دا وشي چې مرکزی او صوبایي حکومت ته دغه ته خپل امداد ورکړي
کډوال شوی ولسوای چې د حکومت لخوا ورسره هیڅ قسم مرستې نه دي شروع شوې خو پروند خیبر پختونخوا صوبي سینیر وزیر سراج الحق بنو ته ورغلی او رسنیو ته ویلو چې ګینه د صوبي حکومت د متاثرین لپاره 15 کروڑ روپۍ جاری کړی دي چې ګینه هر کوړمه ته به کې 2000 روپۍ نقد او له دین علاوه نور مرات ورکول شي شانواز ترغځي مشال رادیو بنو
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د پاکستان الیکټرونیک میډیا ریګولیټری اتارټي د پاکستان په دو ټي وي چینلونو عارضی بندیز لگولی دی اور سر اور سرائے دواړو یو یو کروڑ پی جرمانی هم لگولی دی په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد څخه زموږ همکار ریاض مسخیر لکوي
پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا د پاکستان دو پرائیویٹ ٹی وی چینل اے آر وائی نیوز او جیو انٹرٹینمنٹ باندے عارضی پابندی لگولے دا د پیمرا د فیصلے تر مخا اے آر وائی نیوز خپل یو پروگرام کې د عدلیه او ججانو سپکاوی کړو چې لوجیه په دې چینل 15 ورځو ته پاره بندیز او 1 کروڑ روپے جرمانه ولګول شو همدارز د جیو گروپ چینل جیو انٹرٹینمنٹ د 13 میاشتې پسورل سمنېټا د سحر خبرونه کې یو پروگرام وړاندې کړو د کوم سره چې د اهل بیت سپکاوی شوو او د هغه په ضد مختلفو خلکو او مذهبي جماعتونو احتجاج هم کړو د دې پترس کې پیمرا جیو انټرټینمنټ ته د یو میاشتې لپاره بندولو او 1 کروڑ روپے جرمانه حکم وورولو پاکستان کې د میډیا کردار او رویو په حق لا مشال ریډیو د خبريال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی
تر څو بری د کوډ اف ایتکس خبره ده او د جرنالیستیک نورمز خبره ده نو زه ډېر په افسوس دا خبره کوم چې مونږ د جرنالیزم کې نه کوډ اف ایتکس نه فیس کو او نه نورمز منل چې حکومت لا سروړي نو
همداراز د دوانو چینلو بندیدو په معاملہ مشال ریډیو د یو بل خبریال هارون رشید نه تپوسو کو نو دوی چې داخه خبره ده پیمرا خپل اختیارات په کار راوستل خو ضروری ده چې حکومت د چینلو خلاصولو لپاره بعضی شرطونه هم لازمی کړي دی زیاتوي
اصل مسله د پاکستانی میډیا دا ده چې هغه کوډ اف کنډکټ سره دی هغه بیلنس رپورټینګ اصول سره دی هغه چې کم چینل چلای هغه ټول مالکان چلی اصل پکې کم پېښور ایډیټران دی هغه پکې نشته نو پکا خدا او چې دې ته حکومت پام بغړول یو دا به ورته لازمی غړل یو چیرې کا یو چینل سو کرا ولی نو هغه کې خامخا ایډیټران کوالیفاید چې کم از کم لس شل کال تجربه وی هغه پکې راشي
د یادونه دا چې سورز وړاندې پیمرا د استخباراتي ادارې آی ایس آی په ضد الزاماتو په وجه د جیو نیوز لیسنس هم د 15 ورځو د پاره معطل کړو ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه
شال او شملا
په پا پاوکم دوه بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دوه بجې
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجې
سروے
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پا پاوکم سلور بجې
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې
د خبرونی نیمای تر رسیدلی او په دوه نیمای کې درته یو شمیر نور رپورټونه لرو خو اوس په 12 بجې د خبرونو لنډیز له اسرار عالم مومند واورو
افغان ولسمشر احمد کرزی پاکستان ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د خبرې ته پام وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. ولسمشر احمد کرزی چې پرون یې په کابل کې د دینی عالمانو ته وینا کوله ویل پاکستان ته په خپل پیغام کې ویلي دي که بغیر له توپیره د ټول وسلوال ډلو پر ضد عملیات کوي نو دوی ورسره ودرېږي. د کابل امنیتی چارواکي وایي د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس او معصوم ستانکزی له یو ځنبرګي برید روغ وتلی او په دې پیښه کې یو عام وګړی وژل شوی. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر مشال لوته ویل چې دا ځنبرګي حمله نن سهار شاوخوا 9 بجې د 15 امنیتی حوزې پورې اړوند سیمه کې هغه وخت وشو چې ستانکزی د کار پر لور روان وو. د اسلام آباد په پندوریا سیمه کې په یو مزار کې د 14 ل عمله یو تن وژل شوی او څه باندې څلوي قتل شوی دي. د مشالې خبريال وای د پیخه بیګاش په د پیرچن بچا په مزار کې هغه وخت رمخته شو کله چې په مزار کې ورس روان وو. په شمالي وزستان کې د وسلوالو پرده د پاکستانی پوز عملیات نن په ووم ورځ هم دوام لري. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه وای چې پرون د عملیاتو پر مهال د بهرنیانو په ګډون 12 وسلوال وژل شوی دي خو آزادو سرچینو تر اوسه دې پخله نه ده کړې. د رسنیو لپاره د پاکستان حکومتي ادارې پیمرا لخوا پرون د جمعې په ورځ په خبره شوې خبرونه کې راغلي دي چې د جیم انټرټینمنټ ټي وي چینل په یو پروګرام کې د مذهب د سپکاوي کولو له کبله د لایسنس د یوې میاشتې او د ایروای نیوز ټي وي چینل د روانو چارو په یو پروګرام کې د هیواد د عدلي د سپکاوي کولو پر سر د دې ټي وي چینل لایسنس تر 15 ورځو پورې د معطل کولو فیصله شوی. او د واشنگټن مخکښي مرکزي چې لشپګو قدرتونه او ایران سره په خبرو بوخت و ویل د یوې اونۍ خبرې چې په ویانا کې پای ته ورسېده ډېر سخت وروغول کیږي.
اسرار علم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې سراج شهر د نن ورځپاڼې لوستې او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریه کې شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن صورتحال ته کتنه کړې ده او لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته زیارت په ورځ یوې غونډې ته ویلي دي چې پاکستان د قومي تاریخ یو اهم جنگ کې بوخت دی او په دې اپریشن کې دو ترهګرو ماته باوري دي. باید چې د دې اپریشن د کامیابۍ لپاره د پاکستان ولس او سیاستوال یو موټی شي. د ادارې په وینا چې د ملک د سلامتیا او بقا لپاره شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم اپریشن روان دی او تر دې دمه پکې 222 ترهګر وجلې شوې دي. ادارې زیاته وی چې ملک د ترهګرې نه پاکولو لپاره به پوز لا یو جنگ کول وی او دې جنگ کې د حکومت نقصان هم کې دی شي خو د دې کبل به په مکمل توګه په دې ملک کې امن شي او دا شاندار سودا د ګټې ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت سیاسی او مذهبی ډلی او ولس ته ضرب عضب اپریشن د کامیابی او مرستې لپاره مهم وچلوي ځکه چې د ولس په مرسته دا اپریشن کامیابی اړخته تللی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پڼ خپل اداریه کې لیکي چې د فاټا سیکرټریټ سی ان ډبلیو محکمې لخوا شپږ کاله وړاندې د جنوبي وزیرستان شپږ سړکونو کې د 30 کروڑ روپو د کرپشن په حق لا انکوائری رپورټ وخت په وخت باسر خلکو ادرولې دي په کوم کې چې د هغه افسرانو او کارکونکو نمونه راښکار کړی شوی دي څوک چې په دغه کرپشن کې ککړ وو. ادارې مخکلي کې چې یو طرف ته د فاټا خلک د بې وسۍ او پسماندګۍ ښکار دي او حالات یې ورځ په ورځ خرابېږي او بل پلو فاټا سیکرټریټ د خپل جوړښت نه تر دې دمه فعال کردار ترسره نه کړو بلکې دا اداره د کرپشن او پیسو پیدا کولو یو مشين جوړ شوی دی او د کوم مقصد د پاره چې جوړ شوی وو هغه مقصد ترې هېر دی. ادارې اخر کې وایي امید دی چې د خیبر پښتونخوا گورنر دی ټول صورتحال ته خاص نظر وکړي او فاټر سیکریټریټ به د قبایلی ولست خیر خیګړي او د ترقی په کارونو ولګوي او بل دا چې د جنوبی وزیرستان انکوایری به بیا پرانیزي او دی کې چې کوم افسران یا کارکونکي ککړ وي هغه ته به سخت سزا ورکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوسټ په تازه عملیاتو د دې په ممکنه نتیجو او ای بی سی نیوز د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه رپورټونه خبره کړي چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې درته شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د فارن افیرز مجلې په لیکنه کې راغلي دي د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د مقامي طالبانو او بهر ملکیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. خدا به کتلی شي چې دا عملیات به نتیجې راوړي او کنه. د عملیاتو د رسمي اعلان په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل عملیات به تر هغه وخته دوام لري چې د ترهګرۍ نوغې په بشپړه توګه د منځنوي وړې. که چیرې د تاریخ نه څه زده کړه کېدی شي نو دا عملیات به هم لکه د تیرو عملیاتو ولسي وګړي له خپلو کورونو بې کوره کړي او وسلوال به نورو سیمو ته منتقل شي. په حقیقت کې اوس هم داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې د عملیاتو د پیل نه وړاندې وسلوال خو یا غریزو سیمو ته تښتېدلي او یا د کرخه اغه اړخ افغانستان ته وړیدل دي. مجله وړاندې لیکي دا به هم کتلوي چې د عملیاتو رښتینی هدف څه دی. ښکاري داسې چې دا عملیات د پاکستانی طالبانو او د ازبکو په ګډون د نورو بهر ملکی وسلوالو پر ضد کیږي. ولې دا ادعاوې هم کیږي چې عملیات به د هر رنګ او نسل د وسلوالو پر ضد وي. خه خبره ده خو وخت به ثابت کړي چې آیا پوس خپل ژمنه پوره کوي او کنه د خپل خوخي وسلوال پرېږدي او نور په نخه کوي. بلخوا ای بی سی نیوز عراق کې امنیتي بحران او د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي هلو ځلو ته په کتو سره د افغانستان د امنیتي وضع په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې د عراق بحران کانګرس په دې نقطه ودرولې چې د کال 2018 په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر اوباما پلان څنګه مخ په وړاندې بوزي. د اوباما انتظامیه لوړپوړي چارواکي په دې خبره اصرار کوي چې افغانستان عراق نه دی. ولې چارواکي دا خبره هم په یقین سره نشي کولی چې که چېرې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي نو د داسې اړي ګړي سره به مخ نشي د کوم سره چې عراق مخ شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم یوکرین ته ځو، لاغه وروسته بیا د افغانستان په اړه او بیا قبایلي سیمو په اړه رپورټ لرو. او د موسیقي نن نړیواله ورځ ده، په پښتو موسیقي باندې نن کمر وز راغلی، په دې باندې بم رپورټ لرو. خو راځي چې یوکرین ته لاړ شو. د یوکرین ولسمشر له بلتون په غوښتونکو یاغیانو سره اوه ورځې اوربند اعلان کړی دی. خو ده ویلي که چیرې باغیان اوربند حمله کوي د دوی پوځیان به په دفاعي برید لاس پورې کوي. په رپورټونو کې ویل شوي چې یو ځل بیا ګڼ روسي پوځیان او د یوکرین په ختیځ سرحد کې ځای پر ځای شوی دی. سالی محمد سالی نور تفصیل لري.
د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو سره لپرونه یو اړخیز او ورځنی اوربند اعلان کړ. پروشینکو دغه اعلان په دونیسک سیمه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وکړ. د اوکرين د کورونی چارو وزارت د دله قوله په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې ویلي دي چې یغانو زموږ پر ځواکونو حمله وکړه، په هغه صورت کې به د شخصي دفاع لپاره جنگي اقدام کیږي. پروشینکو وویل دغه لن مهاله اوربند په اوکرين کې د شخړې د حل لپاره لومړی ګام دی. دوویل بلتون غوښتونکو ته وخت ورکوي چې خپل وسلې پر مځکه کښېږدي او له دې هېواد ووځي څو ورپسې خبرو نویو سیمه ییزو انتخاباتو او خلکو ته د کار زمینه برابره سي. خو مسکو وویل د پروشینکو د اوربند اعلان د سولې پیشنهاد نه، بلکې بلتون غوښتونکو ته وروستۍ وړاندیز دی چې خپل وسلې پر مځکه کښېږدي. د روسیې د خبري اژانسونو په حواله کرملین ویلي د پروشینکو په بیان کې دروغ جوړې د پایل کوم پیشنهاد نشکري. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې مسکو اعتراض کړي او لکیف څخه غوښتي د روسیې پر سرحدي پوسټه دي د ډزو مسأله وڅېړي چې د ګمرک څو مامورین یې ټاپیان کړي دي. په همدې حال کې امریکا ویلي روسیه دې ته تیاری نیسي چې د اوکرين په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په خاطر چې دا مهال له مرکزی حکومت سره په شخړه اخته دي اضافي ټانکونه ځای پر ځای کړي. د اوکراین چارواکو پرون د اروپایي ټولنې او جی او هیوادونو ډیپلوماتانو ته د هغو اضافي پوځي تجهیزاتو په اړه معلومات ورکړل چې کیف ادعا کوي روسیه یې بلتون غوښتونکو ته ورکوي، خو په خپلواک ډول دغه راپور نه دی تایید سوی. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رسنوی ته ویلي، د روسیې ځانګړي ځواکونه د اوکراین پولې ته څیرمه ځینې پوستې په خپل ولکه کې لري چې بلتون غوښتونکو جنګیالیو ته د ملاتړ امکانات برابروي. دو ویل روسیه خپل زیات شمیر پوځیان یو ځل بیا د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځمې په ورځ د روسیې پوځیانو ته امر کړی و چې له سرحد نه تر شا سي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پرون وویل امریکا د اوکراین پر پوله د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو مسأله څاري او د اوکراین په ختیځ کې به له روسي پوځیانو استفاده په هیڅ قیمت ونه مني.
د یوکرین په اړه د سالم احمد صالح رپورټ اوریدي. سالم احمد صالح یو بل رپورټ هم اورو، هغه دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د ډیموکراسي له پروسې سره مرسته نه کوي. په همدې حال کې حقوقپوهان وایي په داسې حال کې د انتخاباتو دوه ګونې کمیشنونه موجود دي، دریم ارګان په حقوقي لحاظ نشي کولای د انتخاباتو د نتایجو پر سر ولاړ شوي کړکېچ حل کړي. ولسمشر کرزی او معترض کاندید ډاکټر عبدالله ټیم پرون وویل د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د انتخاباتي لانجه د حل پلوی کوي. سالم صالح رپورټ راته وړاندې کړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د روانې انتخاباتي لانجې له حل سره مرسته نسی کولی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی آزادی رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او انتخاباتي کمیسیون موجود وي، ملګري ملتونه یا بله اداره نسی کولی مداخله وکړي. د دې لپاره چې اوسنی قانوني بنسټونه دغه مسالې ته رسیدګي وکړي، د ملګرو ملتونو د همکاري هرکلی کوو، خو ملګرو ملتونو ته د رواني پروسې سپارل چې قانوني نهادونه څنډې ته پرېښول شي. په افغانستان کې د ثبات لټینګښت او د دې ډیموکراتیک پروسې له غښتلتیا سره مرسته نه کوي. ولسمشر حمید کرزی پرون د عالمانو شورا له غړو سره په کتنه کې وویل د ولسمشرۍ د معترض کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله له دې غوښتنې سره موافق دی چې د انتخاباتي لانجې د حل لپاره دي ملګري ملتونه مداخله وکړي. ښاغلی کرزی زیاته کړه په دې اړه یې د ملګرو ملتونو له ځینو چارواکو سره خبرې هم کړې دي. ډاکټر صاحب عبدالله وویل غوښتنه یې دا ده که ملګري ملتونه روانې انتخاباتي ستونزې حل کړي. ما د ملګرو ملتونو له استازو سره وکتل، کومې منل چې دا یو غوره کار دی بلکې نیک عمل می وباله. که د رواني ستونزې د حل او د نتیجې ترلاسه کولو لپاره له هر ځایه له افغانستان سره همکاري کیږي، موږ ته د قدر وړ ده او ستایو یې. تر اوسه دا نه دی ویل سوي چې ملګري ملتونه به په کومه برخه کې څه ډول همکاري کوي، خو د ادارې تر دې مخکې پر دواړو کاندیدانو ټینګار کړی و له داسې اقداماتو دی ډډه وکړي چې د انتخاباتو پروسه زیانمنوي. د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله چې وایي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې درغلي سوي، د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره خپلې اړیکې ځنډولې دي. د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي فضل رحمان اوریاو وویل د ملګرو ملتونو په استازیتوب د رواني لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي، خو له خپلو غوښتنو نه تیریږي.
موږ د ملګرو ملتونو د سازمان له وندې څخه د اوسني بنبست د حل لپاره چې د حکومت او د کمیسیون او د جناب اشرف غني د ټیم لخوا څخه منځته راغلی استقبال کوو او موږ هیله لرو چې که دوی په دې هکله عملي ګامونه اوچت کړي، د دې په څنګ کې موږ نورې غوښتنې هم لرو، لکه پرته له قید و شرط څخه باید د دارالانشا رئیس تبدیله سي، د شکایاتو کمیسیون تبدیل سي، او د شکایاتو کمیسیون کې دوه تنه د ملګرو ملتونو د سازمان افراد باید حضور ولري، پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا سي.
ولسمشر حمید کرزی پرون وویل د انتخاباتو د نتایجو پر سر د روانې لانجې د حل بل لار ده چې د ولسمشر دوه مرستیالان د دواړو کاندیدانو له استازو سره خبرې وکړي، خو حقوق پوهان وایي په داسې حال کې چې انتخاباتي کمیسیونونه موجود وي، ملګري ملتونه یا بله اداره نسي کولی د انتخاباتو په مسأله کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی
سیاسی لحاظ ممکن که طرف دواره خواه اعتماد وکړي په ملګرو ملتو باندې، اما په حقوقي لحاظ په ځکه د افغانستان د اساسي قانون له مخې سرې حکم وجود لري او دارنګه د انتخاباتو له قانون له مخې نه چې یوازنۍ مرجع د انتخاباتو مستقل کمیسیون ده حتی د شکایتونو کمیسیون په اساسي قانون کې نه درج شوی چې به وروسته په د انتخاباتو په قانون کې د واکونه او صلاحیتونه تاسیس شکل رامطرح شوی.
د ولسمشری دویم ځلې انتخابات د غبرګول یا جوزا پر څلورویشتمه وسول چې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمد زئی کاندیدان به د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د قانون له مخې د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې د رایو شمیرلو ته دوام ورکوي او د کوم کاندید په خوښه دغه بهیر نه دروي.
سالی محمد سالی و سیاست اور فعالیت یوازی پاملی میدان کی نه بلکہ پرځای ناس پر ټولنیز میډیا هم کیږي. د نړۍ د نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم د ولسمشری تیر انتخابات د ټولنیز میډیا په تیره بیا فیسبوک او ټویټر د کمپاین لپاره استعمال شول. خو افغان چارواکي او ځینې خلک وایي چې پر ټولنیز میډیا ځینې داسې فعالیتونه هم وسو چې له وجې ژبنۍ سیاسي او قومي کرکو ته لمن ووهل شوه. تفصیل له کابل زموږ همکار راکوي.
په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور له انتخاباتو را وروسته په ځینو ټولنیزو شبکو په تیره بیا فیسبوک کې ګواښونکي لیکنې او ویرونکي عکسونه خبرېږي. د افغانستان د امنیت عمومي ریاست وایي بهرنۍ کړۍ غواړي په ورته کارونو سره د افغانانو ترمنځ شخړو ته لمن ووهي. دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی ازادي رړیتو ویل
ما از وطنانو خود خواستیم کې شر به
مونږ لخپل هیوادوالو غواړو چې د ورته مسایل له شریکولو او پراخولو ډډه وکړي. د زینو کړیو د لاس علاوه ګرځي همدا کړی دي چې خلک توتري خالي ترابولي داسې قومي مسایل مطرح کوي چې له عملي شخړي رامنځته کیږي. خغلی صدیقی ویل د فیسبوک په زینو ادرسونو کې اند افغانستان د امنیت ریاست په حواله هم ناسم او له واقعیت لري لیکنې او خبرونه خبره شوې دي. آی سایټ یا د کمپیوټر د امنیت هم غږی څنګه اند سمو د مخ کې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې امنیتي ادارې مشران او سیاستوالي په انټرنیټ کې د ټولنیزو شبکو د جعلي ادرسونو ښکار شوې دي. فیسبوک نو اوس هغه ټولنیزه شبکه نه ده پاتې چې یوازې له دوستانو او ملګرو سره د خبرو او اړیکو لپاره کارېده. د افغانانو لپاره د ډیرو سنتیاو درمنست کولو ترڅنګ د ګواخ او ویرونکو خبرو او تصویرونو د خبرېدو یو وسیله هم ګرځیدلې. د جمهوریت ریاست د دویم دور له انتخاباتو راورسه په دې ټولنیز شبکې کې ځینې خلک د انتخاباتو د نه منلو شعارونه پورته کوي. ځینې نور بیا د حقونو د غوښتلو لپاره خلک هڅوي چې له زور کار اخلي. د وسلو او ټانکونو انځورونه پورته کړي. د وقدې لمخې د ځینو مشرانو او قومونو سپکاوی هم پکې ډیر شوی دی. فیسبوک د ورته لیکنو او عکسونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره څو لارې پریږي. کچیرې څوک له کوم پوسټ یا لیکنې نه وي خوښ نو وایي چې دا پوسټ مې نه دی خوښ یا یې کمپنۍ ته پیغام پریږدي چې نور نه غواړم ورته لیکنې او عکسونه وګورم. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دا چې په افغانستان کې د دې ټولنیزې شبکې کارونکي ډیر زیات دي نو بندول هم ستونزې رامنځته کوي. دغه وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل کچیرې د ګواښونکو لیکنو عکسونو او سپکاویو اندازه له حده زیاته واوښتله دوی به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته ووایي چې یا د پاڼه بنده کړي.
تاسو رپورٹ اوریدی. افغانستان له هند سره د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره د ایران د چابهار بندر د شرط تر شرط پرانستو غوښتنه کوي. د دې بندر د پرانستل کېدو په صورت کې افغانستان له هند سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د پاکستان لاړتیا خلاصې شي. حاضر د افغانستان هند ته صادرات د پاکستان له لارې کوي. پاکستان هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد له لارې افغانستان ته لاړ شي. اسمت سروان رپورٹ لري.
هندی رسنی وی افغانستان ډیر لیواله ری چې هند ته د صادراتو او له دغه هیواد د وارداتو د ترانزیتي لارې په توګه د ایران چابهار بندر ژر پرانستل شي. د چابهار بندر د پرانستل کېدو په صورت کې افغانستان له هند سره د سوداګری راکړو ورکړو لپاره د پاکستان له اړتیا خلاصي شي. د ایران چابهار بندر د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره د هند او افغانستان لار ډیر لنډوي ځکه د افغانستان حکومت لیواله دی چې په دې برخه کې موافقه ژر لاسلیک شي. د هند اوټلوک رسپانې د راپور لمخې د چابهار بندر له هند سره مرسته کوي چې له منځنۍ آسیا سره مستقیم تجارتي راکړې ورکړې وکړي او له افغانستانه معدني مواد وارد کړي. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وویل مشهله لرو چې افغانستان یوه متبادله د باور وړ او دایمي سوداګری لار جوړ شي چې دا د چابهار بندر دی. د همدارز ویل چې هیله لري چې د چابهار موافقه د افغانستان، هند او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. دا به د تجارتي راکړو ورکړو اندازه لوړه کړي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر همدارز ویل افغانستان او هند مخکې د ترانزیت مسوده لاسلیک کړي چې پر اساس به دوی د ایران له چابهار بندر کار اخلي. د دا هم ویل دا مسوده له ایران سره هم شریکه شوی او تمه ده چې ایرانیان به ژر ځواب ورکړي. د هند صادراتو د مؤسسې عمومي رئیس اجي سحاي وویل حاضر دمه پاکستان افغانستان پریشدی چې د پاکستان للاری هند ته صادرات وکړي، خو هند ته اجازه نه ورکوي چې للاری افغانستان ته صادرات وکړي. د دپو وینا له همدې کبله د هند لپاره له افغانستان سره د سوداګری راکړو ورکړو په خاطر د ایران تر چابهار بل لنډلار نشته. د زیاته کړه ډاډه یم کله چې دا بندر بشپړې استفادې ته چمتو شو، موږ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه چې $600 میلیون ده په 5 کلونو کې تر $15 میلیارډ پورې لوړولی شو.
اسمت سروان د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې شاوخوا 22 کلو بجلی بند کړل سوی. چارواکي وایي د دغو کلو خلک بلونه نه ورکوي، نو ځکه دغه ګام اخیستی. خو ځای خلک وایي هغو خلکو ته ولې سزا ورکول کېږي چې بلونه پر وخت ورکوي. تفصیل له هنګو طارق ورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د بجلی محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې تر 80 کروڑ روپو پورې د بجلی بلونه خلکو پسې پاتې دي. چارواکو په خبره په سیمه کې 22 کلی داسې دي چې په هغوی کې بجلی استعمال شوې ده، خو خلکو یې بلونه نه دي ورکړي. د بجلی محکمې د هنګو ډیویژن چیرمن حیات وزیر بنګش مشال لوډیو ته وویل چې دوی په دې باندې د دغو کلو بجلی د سزا په توګه بند کړې ده. د زیاته کړه چې د بجلی محکمه په خساره کې ده چې د دې یو غټه وجه د بجلی غلا او بلدا چې خلک بلونه نه ورکوي. رحمان ګل بنامه د تور وړي ځای مشر مشال لډیو ته وایي چې په سیمه کې 2 میاشتونه زیات وخت کېږي چې د بجلی محکمې لخوا د دوی بجلی بند کړه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې 2 کلو کې داسې کلی هم دي چې د هغوی بجلی د یو کال نه بنده ده. ځایي مشر غوښتنه وکړه چې بجلی محکمه یوازې د هغه خلکو خلاف د ګام اوچت کړي کوم چې بلونه نه ورکوي. حیات وزیر بنگش اویل چې څوک د بجلی بلونه نه ورکوي، نو هغوی سره به هیڅ قسمه نرمي نه کیږي. دا زیاته کړه چې دوی مجبور دي چې دغه کلو بجلی بند کړي، ځکه چې په دې کې 95% خلک د بجلی بلونه نه ورکوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
نن د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د دې فن په اړه په خلکو کې شعور راپیداول دي. په دې حواله د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ستوري د موسیقي بانډارونه تابع کړل شوی ده چې پکې به د دې فن په اړه خبرې کیږي او سندرې به هم ویل کیږي. له اسلام آباد په دې اړه د مشالېډو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی چې په سندره پیل شي.
ما پختون فطرت اس کلا غلامی نہ منی دا آزادی نہ والے ما بذل د بندیانو بندگی نہ منی خپلواکی نہ والے سنگ بو واری د جن والے او دے سندرے درباریاں یار کلا کو ما سی ویلی تولم ری دا آزاد
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د موسیقي ورځ مانځل شي چې مقصد یې د دې فن په اړه خلکو کې شعور را بیدارول او د دې د هنرمندانو قدر او د دوی ستونزې په ګوته کول دي. د موسیقي د استادانو وینا ده چې ټولنه کې د موسیقي د اهمیت او ارزښت نه چرته هم انکار نشي کېدی او موسیقي یو ژور او پراخه علم لري. پاکستان کې د دې فن د هنرمندانو وینا ده چې یو پلو په پښتنه سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې دې فن ته نقصان رسیدلی دی. نو بل پلو کمپیوټری موسیقي اهم یو شمیر هنرمندان بے روزگار کړی دي او هم پدې سبب موسیقي کې اوس هغه خوند پاتې نه دی. دو دوی په وینا چې دې لړکی د پاکستان حکومت هم څه خاص توجه نه دی ورکړی، غنی دا فن بنور هم مخ په وړاندې تللی وو. د پښتو ژبې هنرمند نیم توري د دې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته وی
د دې ورځې مبارکي وایم ټول پښتنو سندرغاړو ته. پښتانه خو صحیح
اداره خو لري د موسیقي د پر او په افغانستان کې د انقلاب د مخ ادارې خو وي خو پښتانه چې دي هغه په خپل خواري کوي او د اعتزان را رسي موږ په پاکستان کې موږ سره دولتي سو مرستي یا همکاري نه ده شوی او په پښتنو کې خو سندرغاړو ته زما په خیال چې داسې په ښه نظر نشي لیدی غني خان فرمایي چې پښتانه چې دي سندرې خوښي او د سندرغاړو نه نفرت کوي هغه یو حقیقت دی خو بهرحال اوس چې کومه تعلیم یافته طبقه ده اوس هغه مقام ورکوي کوم چې نور قامونه خپلو هنرمندانو له ورکوي
دغه رنګ د موسیقۍ استاد او موسیقار اے آر انور هم مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو د هنرمندانو زوال له کمپیوټري موسیقۍ نه شروع شوی دی دی وایي
چې هغه فن وساره برقراره پات نه شي کوم چې په ستار کې په طبله کې په هارمونیم کې په رباب کې په دې سوزنه کې کوم کیفیت کوم شروع کوم دغه نه خو بالکل ختم شو په بل ځای خلکو مو ډېر زیات روزګار شو چې نه ای و تورې و د دې کوم هنرمندان چې کومه غدا چې هنرمندانو چې هغه نه پیدا کیږي اوس ورپسې دا بیا کشر کول چې روان نه ای په کې دلچسپي زکه وانه غوښته شو چې هغه چاړي چاته وګړي او چاړي چې چا لپاره په مهنت کې هغه هنرمندان چې کوم خلکو د دې چې ته لپاره ځانو کفکړو نه ای بالکل د دغه سکرین نه بالکل اور شو بالکل غیب شو ولا علم چې هغه به سر روزګار کې سبق 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 نه کوي کنه خبر الله چې دا موسیقي خدا ته علم دی دا چې هنر دی چې دا خدای چې په نصیب کې نه نه هر سره په دې باندې د سره غسیلو
موسیقار او هنرمند شاګرزی بیا وایي چې دوی له د نړۍ د نورو هنرمندانو سره د سیالي کېدو لپاره ضروری ده چې کمپیوټري موسیقي کې کار وکړي د زیاته کړه
دغه بدلی په هر ځای کې او دغه چې تاسو ګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ لکه نو سمره چې رفلکشن واري کار کړل هغه اوس پورې یاد ده کنه هم دا خبر ته وي نو په انډیا کې چې دغه کم کار کړو لکشمی کان پیار الله کم کار کړو هغه تر اوسه پورې یاد دی یا دغه نه مخکې مخالفت کار کړو او ډیورمن شو یا په پلیر شو هغه کار اوس پورې یاد دی دغه په پاکستان کې خواجه خورشید انور شو یا نور هغه چې کمال احمد شو دا نور خلکو چې کم کار کړی هغه اوس پورې یاد دی تاسو په دغه لکه څو کال کې وګورئ چې د ګانې بومر چې کم دی هغه ډېر لګي ولې چې کار ډېر زیات شو بل تاسو وګورئ زه خو خپل خبره ته نه کوم مزید بل چا تاسو کوي چې زموږ په هر میاشت کې یو غانه یا دوه غانه هیڅ راځي هغه درې مشه په ول کغه بل څه په ول
په مجموعي توګه د دې فن سره د تړلو هنرمندانو وینا ده چې دا یو لوی سند دی او دې لپاره توجه ورکول یو وار بیا د موسیقۍ هغه په خوانی بندارونه راجوندي کېدای شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
ಇಸ್ಕೊಂಡು